په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. ازادي راډیو اوري د ازادي راډیو په دې خبرونه کې موزه نوري هرکلی کوم. و بوره چې د حکومت اجرایه ریاست وایي تمه لري چې په قطر کې د امریکایي پلاوي او طالب استازو ترمنځ د غونډې په پایله کې به طالبان له افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته آماده شي. د سولې د روانو هڅو په ترڅ کې دغه راز په پام کې د افغانستان د سولې د عالي شورا د درالانشا مشر سبا چین ته لاړ شي. د او د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو، خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. ملالۍ بشیر دا خبرونه اوروي.
لومړی د ځینو خبرونو سرچکې. د افغانستان د ولسمشر دوهم مرستیال سختریځي د هیواد لپاره یو جدي بحران بللی. د هرات ولایت امنیتي چارواکي وایي د دې ولایت په دوو ولسوالیو کې د عملیاتو پر مهال د وسلوالو طالبانو یو مرکز نیولې دی. او پاکستانی چارواکي وایي پرون د یو بس او ټانکر ترمنځ په ټکر کې د مړو سوي شمیر 28 ته رسیدلې دی. بشپړه خبرونه. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي پرون په میدان وردک ولایت کې د ملي امنیت پر یوې قطې د طالبانو په حمله کې شپږ دېرش کسان وژل سوي او اته پنځوس نور ټپیان دي. د ملي امنیت عمومي ریاست نن دا خبره په یوه اعلامیه کې کړې ده. مخکې د ملي امنیت د ریاست یوې سرچینې ازادي راډیو ته تایید کړه چې میدان ښار ته نږدې په پروني برید کې درې څلوېښت تنه وژل سوي او څلور پنځوس نور ټپیان سوي دي. نن د ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانش په کابل کې د غونډې پر مهال وویل چې د هیواد دشمنان باید په دې پوه وي چې دا پیښه به بې ځوابه پاته نه سي. په کابل کې د امریکا سفارت په میدان وردک کې د ملي امنیت پر یوه روزنیز مرکز حمله په سختو ټکو غندلې ده. په یوه اعلامیه کې د سفارت ویلي چې دا حمله د افغانستان د دفاع کوونکو پر وړاندې یوه ډارنه هڅه ده چې پر ضد یې امریکا د افغانانو تر څنګ ولاړه ده. د ملي امنیت ریاست په نننۍ اعلامیه کې ویل سوي چې طالبانو دا حمله د هموي موټر په واسطه کړې. اعلامیه زیاتوي همداراز درې ځانمرګي بریدګر چې غوښتل یې دغه روزنیز مرکز ته ننوځي د مرکز ساتونکو ووژل. د افغانستان د ولسمشر دوهم مرستیال سخت دریځي د هیواد لپاره یو جدي بحران بللی او ټینګار یې کړی چې که له دې ستونزې سره مبارزه ونه سي سیاسي او قومي درزونه به نور هم ژور سي. د ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانش نن د کابل پوهنتون د فراغت په مراسمو کې د وینا پر مهال داسې وویل:
اگر شما با نفرت تاکنی مبارزه نکنید و اگر شما سنگ بنای وحدت
دی وای که تاسو له نفرت تچونی سره مبارزه و نکړی او د ملی یووالي د تهداب ډبره ټینګ نکړی لبل هیڅ چا تمنا لري. شاغلی دانش افغانستان د افراطیت قربانی وباله او ټینګاری وکړ چې که د هیواد وګړي متحد نسی د پرمختګ هیله دي نه لري. کابل نن د ولسی جرګې د ناکامو کاندیدانو د ملاتړو د لاریون شاهد و. لاریون کوونکو کابل ته د ننوتلو څلور دروازې وتړلې. د راپورونو له مخې د دغو دروازو بندېدلو مسافر له ستونزو سره مخامخ کړل. اعتراض کوونکي غواړي د کابل ولایت لپاره د پارلماني انتخاباتو نتایج دې باطل اعلان سي. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون پرون وویل چې د کابل د حوزې پر شکایاتو مقدماتي مراحل پیل سوي دي. د دې کمیسیون په وینا د کابل په حوزه کې د شکایتونو شمیر زیات دی او دغو شکایتونو ته د رسیدو لپاره د دې کمیسیون ولایتي کمیشنران کابل ته راغوښتل سوي دي. د راپورونو له مخې د کابل د لیست اړوند زر شکایتونه ثبت سوي دي. د هرات ولایت امنیتي چارواکي وایي د دې ولایت په دوو ولسوالیو کې د عملیاتو پر مهال د وسلوالو طالبانو یو مرکز نیولی دی. د هرات ولایت د پولیسو د امریت مطبوعاتي سرپرست فرزاد فروتن نن همداراز ازادي راډیو ته وویل چې د پښتون زرغون او اوبه په نوم ولسوالیو په یو شمیر کلیو کې د عملیاتو پر مهال په پشتې پر کلي کې د عملیاتو کې د وسلوالو مخالفانو یو زندان هم له منځه تللی دی. په دغو عملیاتو کې د څلورو طالب وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکړل سوی دی. په کندهار کې د خرقې مبارکې د متولیانو ترمنځ نښته سوې ده. د کندهار د والي د مطبوعاتي دفتر په یوه اعلامیه کې ویل سوي چې د خرقې مبارکې د دوو متولیانو چې ورونه دي ترمنځ په شخړه کې د دوی د وسلوالو کسانو ترمنځ نښته سوې ده. په دې پیښه کې یو کس ټپي سوی دی. امنیتي مسؤولین د دې پیښې ځای ته ورغلي دي او د کندهار د امنیت قومندان د دغو کسانو د خالي سلا کولو امر ورکړی دی. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري او اوس هم یو څو سیمایز او نړیوال خبرونه. پاکستانی چارواکی وایي پرون د یو بس او ټانکر ترمنځ په ټکر کې د مړو سوي شمیر 8 تر رسیدلی دی. د روغتیایي چارواکو په وینا د ډیری قربانیانو د هویت معلومولو لپاره د ډي ان اي معایناتو ته اړتیا ده، ځکه هغوی بشپړه سوځلي دي. یوه ځایي چارواکي شبیر مینګل ویلي چې 14 کسانو چې پرون په یاده ترافیکي پیښه کې ټپیان سوي وو په روغتون کې سا ورکړه. د مینګل په وینا دا بس له کراچۍ څخه بلوچستان ته روان و چې هب ښار ته نږدې د تیلو له یوه ټانکر سره ټکر سو. او روسي چارواکي وایي دوی تجارتي بیړۍ چې د تنزانیا بیرغ ورباندې ولاړ و په کریمیا ټاپو وزمه کې سوځلي او لږ تر لږه 10 کسان پکښې وژل سوي دي. د دغو بیړیو 12 مسافر ژغورل سوي او 10 نور تر اوسه ورک دي. په دې حال کې اوکراین ادعا کوي چې دغو بیړیو په غیر قانوني توګه سوریه ته ګاز انتقالوه. د روسیې د بحري ژغورونکو مرکز نووروسیسک نن سهار ویل ژغورونکي عمله وتوانېده 10 مړي له اوره راوباسي. دا پیښه پرون ناوخته په کرچ دره کې وسوه. ویل سوي چې د خرابې هوا له کبله ژغورونکي له ستونزې سره مخامخ دي. له روسیې سره یو ځای سوي اوکراین د اوسنیو الحاق سوي سیمو وزارت د امریکایي چارواکو له قوله ویلي چې دغو دوو بیړیو سوریې ته د غیر قانوني مایع ګازو په قاچاق کې لاس درلود. د خبرونو پای.
له ملالۍ بشیر نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه یې واورول. د حکومت اجرایه ریاست وایي تمه لري چې په قطر کې د امریکایي پلاوي او طالب استازو ترمنځ د غونډې په پایله کې باید طالبان له افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته آماده شي.
زموږ تمه توقع دا ده چې دا ځل طالبان چمتو شي یا طالبان دا جرأت پیدا کړي چې حکومت سره مخامخ خبرو ته کښېني.
د سولې د روانو هڅو په ترڅ کې د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالانشا رئیس سبا چین ته ځي. چین د افغانستان د سولې د روانې پروسې په بریالي کېدو کې څومره رول لوبولی شي؟
د دوی نظر پر پاکستانی دولت باندې اثر لري خو پر طالبانو نه لري.
د جګړې په ډګر کې 209 شاهین قول اردو قومندان ولی محمد احمدزی وایي چې وسلوال طالبان د جګړې لاره نشي بریالي کېدی.
دوی تبن باید خپل بادارانو د بیزای حکومت څخه خلاص واخی او د سولې پروسې ته راسي. دا حکم د خدای دی، حکم د خدای ته باید غړک شي. په زور باندې هیڅ وجه دی نشي کولای چې د افغان امنیتي ځواکونه دوی ضعیف وشي.
د بخښنې نړیوال سازمان پر پاکستاني چارواکو غږ کړی چې سمدستي د پښتون ژغورنې غورځنګ د غړي عالمزی مسعود برخلیک معلوم کړي او د خبرونې په دوهمه نیمه کې د ښځو لپاره نیمه نړۍ او د ګوډي اچار دوه پروګرامونه درته خبرو. ازادي راډیو او په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ څپو سربېره لویو ښارونو کې د اف ام په 15.5 څپه صافه اواز اورېدلی شئ. د خبرونې پاتې برخه بیا هم زنور یاس نوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. رازو د سولې د روانو هڅو په اړه راپورونو ته د افغانستان د حکومت اجرایه ریاست وایي تمه لري چې په قطر کې د امریکایي پلاوي او طالب استازو ترمنځ د غونډې په پایله کې به طالبان د افغانستان له حکومت سره مخامخ خبرو ته آماده شي. د اجرایه ریاست مرستیال ویان فریدون خوزون دا څرګندونې نن ازادي راډیو ته وکړې او ویل وسلوال طالبان باید په دې پوه شي د سولې وروستۍ خبرې اترې د افغانستان د حکومت کار دی نه د نورو هیوادونو. تفصیل د ازادي راډیو د خبریال اکرم الله اکرم پر رپورټ کوي.
که څه هم په قطر کې د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد او طالب استازو ترمنځ د پیل شوی خبرو جزئیات لا نه دی پټه شوی، خو افغان حکومت هیله مندي لري چې د دغه ناستي په پایله کې به وسلوال طالبان له افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته حاضر شي. د افغان حکومت د اجرایه ریاست مرستیال وین فریدون خوزون د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې له قطر وړاندې زلمی خلیلزاد پاکستان ته سفر درلود او تر ډیره فکر دا کیږي چې پاکستان به د افغان سولې په برخه کې د عملی اقداماتو د پیل لپاره خپل آمادگی خودلی وی. نوموړی وایي چې وسلوال طالبان هم باید نور پوښي چې د سولې ورستۍ خبرې اترې د افغان حکومت مسولیت دی او روانې هلې ځلې یوازې د مخامخ خبرو د پیل لپاره زمينه سازي ده.
زموږ تمه توقع دا ده چې دا ځل طالبان چمتو شي یا طالبان دا جرأت پیدا کړي چې حکومت سره مخامخ خبرې وکړي. دوی کله هر څه سره کړي خو د سولې په برخه کې ورستۍ پریکړه افغان حکومت کوي. د داخل ظلمي خلیزات سره ناست او یا د پاکستان د او د سیمې د نورو د هیوادونو سره رابطه او د دوی سره ناست دي، دا یوازې د سولې د خبرو اترو لپاره د زمين سازي لپاره دي.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړي استازي ظلمي خلیزات او طالب استازو ترمنځ د قطر په مرکز دوحه کې د سولې خبرې اترې روان دي. د وسلوالو طالبانو ویان زبی الله مجاهد د ویلامي په خبرولو سره ویلي چې دا خبرې د دوشنبه پورس پیل شوې او د سې شنبه پورس هم دوام پیدا کوي. د طالبانو یو سرچینی پرون دوشنبه پورس ازادي راډیو ته ویل چې د دواړو لوریو ترمنز د تیری ورځې خبرې له افغانستان د نړیوالو ځواکونو د وټلو پر میکانیزم او اثرنګوالي متمرکز وي. دا هغه مسله و چې لدی مخکې د طالبانو یو شمیر سرچینو ازادي راډیو ته امریکایي چارواکو سره د اختلاف وړ یو اساسي مسله یاده کړې و. خلیلزاد لدی وړاندې په اسلام آباد کې له پاکستانی چارواکو سره د افغان سولې په اړه خبرې وکړې. خلیلزاد د روانې اونۍ د یک شنبه پر شپه په خپل ټویټر پاڼه په یو پیغام کې لیکلی و چې د افغان سولې د پرمخړلو لپاره د پاکستان اراده استایي. په همدې حال کې یو شمیر کابل چاپ ورځپاڼو د پاکستانی رسنیو په حواله خبر ورکړې چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان د قطر مرکز دوحې ته رسیدلی او د طالب استازو سره لید کاتۍ د دغه سفر د اجنډا یو برخه ده. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې د عالی شورا ویان سید احسان طاهری د سې شنبه په ورځ په یو خبري غونډه کې له ښاغلي خلیلزاد وغوښتل چې د سیمې سفرونه نه دوامدار کوي بلکې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو د پیل لپاره د هڅې تیز کړي. دی وی موږ له امریکا او ډاکټر صاحب زلمی خلیلزاد څخه هیله لرو چې سفرونه او ناستې دي نه پرېږدي چې دوامدار شي. هر څومره ژر چې امکان لري باید د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو د پیل لپاره هڅې وشي، ځکه دا کار هم د هغوی لپاره ښه دی او هم زموږ لپاره. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو په وار وار له افغان حکومت سره له خبرو کولو ډډه کړې ده، خو افغان حکومت ټینګار کوي چې که طالبان د سولې او د جګړې پای ته رسیدو ته رښتینې اراده لري نو باید له افغان حکومت سره د سولې مخامخ خبرو اترو ته کښېني.
د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو د استازو او د امریکایي پلاوي ترمنځ د خبرو په اړه مو د حکومت د اجرایه ریاست او د افغانستان د سولې د عالي شورا د چارواکو څرګندونې واورېدې. اجرایه ریاست وایي تمه کوي چې په قطر کې د امریکایي پلاوي او طالبو استازو ترمنځ د دې غونډې په پایله کې به طالبان د افغانستان له حکومت سره مخامخ خبرو ته کښېني، او د افغانستان د سولې د عالي شورا ویان هم دغه راز وویل چې خلیلزاد د نور سفرونه نه غځوي بلکې ډېرې هڅې دې پر دې متمرکزې کړي چې طالبان د افغانستان له حکومت سره مخامخ خبرو ته کښېني. په عین حال کې د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالانشا رئیس او د سیمه ییزې اجماع لپاره د ولسمشر ځانګړی استازی محمد عمر داودزی بیا سبا چین ته ځي. د دې شورا ویان سید احسان طاهری نن په یوې خبري غونډه کې وویل چې ښاغلی داودزی به د دغه درې ورځني سفر په ترڅ کې له یو شمېر چینایي چارواکو سره انکتنې ولري. له دې مخکې ښاغلی داودزی پر دغې دندې له ټاکل کېدو وروسته خپل لومړنی سفر پاکستان ته کړی و. یو شمېر افغان کتونکي هم د سیمه ییزې اجماع لپاره دا ډول سفرونه مهم ګڼي. تفصیل د نجا صفای پرپورت کې
ټاکل شوی چې د افغانستان د سولې عالي شورا د دارالانشا رئیس او د سیمه ییزې اجماع لپاره د ولسمشر استازی محمد عمر داودزی پاکستان ته له سفر وروسته سبا چین ته سفر وکړي. د دغه شورا ویان سید احسان طاهری د سه شنبه په ورځ د یوې خبري ناستې پر مهال وویل چې دغه سفر د دوه مهمو اهدافو لپاره ترسره کیږي.
لومړی دا چې موږ له چین نه د افغانستان د سولې لپاره د یوې سیمه ییزې اجماع غوښتنه لرو چې د افغانستان د سولې د پروسې څخه ملاتړ وکړي او سیمه ییز اجماع کې له افغانستان سره همغږي ولري. د سفر دویمه اجنډا د پاکستان په تړاو ده چې چین پر پاکستان خپل اغیز لري او له دې لارې به طالبان مذاکراتو ته وهڅوي او هیله مند یو چې ډیر ژر به د سولې په پروسه کې مهم بدلونونه راشي.
د افغانستان د سولې عالي شورا د دارالانشا رئیس او د سیمه ییز اجماع لپاره د ولسمشر استازی محمد عمر داودزی تر دې مخکې پاکستان ته سفر کړی و چې د سولې عالي شورا په وینا د افغان سولې لپاره د پاکستاني چارواکو په خبرو کې د پام وړ مثبت تغیرات راغلي دي. د ویل دغه سفرونه د افغانستان د سولې لپاره د سیمه ییز اجماع د رامنځته کېدو په هدف کېږي. ټاکل شوی چې له چین وروسته ښاغلی داودزی ایران ته سفر وکړي. چین ته د ښاغلي داودزی سفر په داسې حال کې کېږي چې افغان حکومت هڅه کوي چې د سولې د خبرو لپاره د حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ لیدکاته وشي. په افغانستان کې د سولې حسې تر بل هر وخت زیات شوې او د امریکا د متحده ایالاتونو ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد په ډیره سوځلې له طالبانو سره خبرې کړې دي. په ورته وخت کې یو شمیر افغان کتونکي بیا د سولې په پروسه کې د چین رول ګټه ورګني. د دغو کارپوهانو له ډلې یونس فکور وایي په پاکستان د چین نفوذ ته په پام دا سفر ګټور دی.
د دوی نظر پر پاکستانی دولت باندې اثر لري خو پر طالبانو یې نه لري. دا سفر گنجی د دې سبب سی زه په دې باور کوم چې غیر له دې چې د پاکستان سره سر خلاص نکی افغان دولت زه فکر نه کوم چې طالبان دي پاکستانیان دې ته پریږدي چې د افغان دولت سره روغې ته ورسیږي.
سربیره پر دې د سیمې په کچه هم د افغانستان د سولې خبرې تودې شوې او همدارنګه روسیه، ایران او چین هم ویلي چې د افغانانو په مشرۍ د سولې د پروسې ملاتړ کوي.
سوله او ملی یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د 209 شاهین قول اردو قومندان ولی محمد احمد زئی وایي چې وسلوال طالبان د جګړې لارې نشي بریالی کېدی، بلکې ورته پکار ده چې باید سولې ته غاړه کېږدي. د ښاغلي احمد زئی سره مو مرکه کړې خو اوس به د میدان وردګو ولایت د تېرې ورځې د خونړۍ حملې موضوع راواخلو. د افغانستان د ملي امنیت ادارې نن په یوې خبرې کړې خبر پاڼه کې د لومړي ځل لپاره تایید کړه چې په دې حمله کې چې وسلوالو طالبانو کړې شپږ دېرش تنه وژل شوي او 50 نور ټپیان دي. خو د ملي امنیت د ریاست یوې بلې سرچینې بیا د وژل شوو او ټپیانو شمیر بل ډول ښودلی دی. دا هغه موضوع ده چې له کابل د ازادي راډیو خبریال اکرام الله اکرام تعقیب کړی ده. همداسې به راسره دی اکرام صاحب، بالاخره د میدان وردګو د پرونۍ حملې په اړه چارواکو څه وویل؟
که څه هم افغان امنیتی بنسټونو بار بار د افغان امنیتی ځواکونو د مرکزونو د جدي امنیت خبر ورکړی، خو وسلوال طالبان هم بار بار توانیدلی چې د امنیتی ځواکونو په یو شمیر مرکزونو خونړۍ حمله وکړي. د افغانستان د مشرانو جرګې د هم مرستیال محمد اسیف صدیقی هم دې موضوع ته په اشاره سره وایي چې د افغان امنیتی ځواکونو په لیکو کې بې غوري او غفلت موجود دی چې د امنیتی ځواکونو په مرکزونو د وسلوال مخالفینو د حملو لامل ګرځي. ښاغلی صدیقی نن ازادي راډیو ته وویل چې په دندو په ځانګړي ډول امنیتی برخه کې بې پروايي باید د بخښنې وړ ونه اوسي. دی وایي واقعا د امنیتي بنسټونو په لیکو کې یو شمیر ستونزې موجودې دي او غفلت هم پکې ترسره کیږي. څنګه کېدای شي چې د مخالفینو یو موټر چې له وسلو او ناچاو د مهماتو څخه ډک وي په قراول کې چاودنه وکړي؟ ولې پیژندنه نه کیږي؟ زه له حکومته په ځانګړي ډول امنیتي مسؤلینو غوښتنه کوم چې په دې برخه کې هر څوک غفلت کوي باید ژر تر ژره عدلي او قضایي بنسټونو ته ورپېژندل شي. دا په داسې حال کې ده چې په یو تازه پیښه کې چې د روانې اونۍ د دوشنبې په ورځ د میدان وردګ په ولایت کې رامنځته شوه، له ناچاو د ماتو څخه ډک یو هموی موټر د ملي امنیت د ځواکونو د یو مرکز په دروازه کې چاودنه وکړه. وروسته څو تنه وسلوال مخالفین له افغان امنیتي ځواکونو سره په نښته واوښتل. یو امنیتي سرچینې چې نه غوښتل نوم یې واخیستل شي، ازادي راډیو ته ویلي چې په دې پیښه کې د ملي امنیت درې سلويختنه وژل شوي او 450 نور ټپیان شوي. خو رویټرز خبري اژانس د افغانستان د دفاع وزارت د یو چارواکي له قوله چې نوم یې نه دی اخیستل شوی راپور خپور کړی چې په دې حمله کې یو سل شپږ ویشتنه وژل شوي او لسګونه نور ټپیان دي. د میدان وردګ د ولایتي شورا وغلی شریف الله هوتک بیا ویلي چې په پیخه کې 50 تنه وژل شوی. د دې حمله مسولیت وسلوالو طالبانو منلې ده. د دې ډلې یو ویان زبی الله مجید بیا په یو خبره کړې اعلامیه کې د نوی تنو د وژل کېدو او د سلو نورو د ټپي کېدو خبره کړې. د روان لمریز کال په لومړیو کې هم وسلوالو طالبانو په بلخ کې په 209 شاهین قول اردو حمله وکړه چې لاملې له سلو ډیر سرتیري وژل شول او د یو سل 50 شاوخه کې ټپيان شول چې لاملې افغان ولسمشر په هیواد کې ملي ماتم اعلان کړو. د دې حمله وړاندې په کابل کې د سردار محمد داود خان روختون په گردیش کې د پکتیا پامنیه قومندانۍ او یو شمیر نورې حمله وشوي چې لزګونه کسانو ته مرګ ژوبل واړوله. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د افغانستان امنیتي بنسټونو د مسولینو نظر هم واخلو، خو له هڅو سره سره ونتوانیدو جواب ترلاسه کړو. خو د افغان ولسمشر د هم مرستیال سرور دانش نن ورځ په یو غونډه کې د میدان وردګو ورسته پیښې ته په اشاره سره وویل چې دا حمله به بی جواب پاتې نشي. د وای اړینه د چي دی وی ترخی پیخ یادونه هم وکړم. د افغان امنیتي ځواکونو پاک روحونو ته چې 13 ورځ په میدان وردګ ولایت کې په یو پیخه کې په شهادت ورسیدل دعا کوو. د دې جغرافي دښمنان باید پوه شي چې د دوی دغه وحشیانه حمله به بی جواب پاتې نشي.
په کابل کې د امریکا سفارت هم د میدان وردګو حمله غندلې او ویلي دي چې امریکا به په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسیدو او امنیت د ټینګښت په برخه کې له افغانستان سره خپل مرستو ته دوام ورکړي. خو اوس به ولیدل شي چې د میدان وردګو د حملې د څرنګوالي په اړه له څېړنو وروسته څه پایلې ترلاسه کیدلی شي او دغه حملې د مخنیوي په برخه کې به کوم کسان د بې پروايي له امله د قانون منګولو ته وسپارل شي. بلې نورې سپ
بلې اکرام صاحب تاسو نه مننه په راپور کې مو دغه راز د مشرانو جرګې د یو غړي عکس العمل هم راخسته و. دغه راز د افغانستان د کورنیو چارو وزارت پخواني مرستیال میرزا محمد یارمن او چې د امنیتي چارو کارپوه هم دغه حمله یو تراژیدي او افغان امنیتي ځواکونو ته دروند زیان بللی دی. یې خقلی یارمن اسوشیټډ پریس اژانس ته ویلي چې دته ګرانه ده چې باور وکړي چې د ملي امنیت غوندې یوې مهمې ادارې چې په تر ټولو ښو وسلو او تجهیزاتو سنبال او غړي هم ښه روزل شوي دي په یوه حمله کې ورته دومره دروند زیان اوړي دی. د په باور یو چیرې باید چا جدي غفلت کړی وي چې افغان چارواکي معمولا داسې حملو وروسته د څېړنې خبره کوي، خو تر اوسه پورې اکثرا دا ډول حملو مخکنیو حملو د څېړنې نتیجې له رسنیو سره نه دي شریکه شوي. دغه راز تر پرون رئیس هم افغان چارواکو د دې حملې په اړه چې څومره کسانو ته مرګ ژوبله اوښتي له رسنیو سره له معلوماتو د شریکولو ډډه کوله، خو نن د لومړي ځل لپاره د افغانستان د ملي امنیت ادارې په یو خبره کړي خبر پونه کې وویل چې په دې حمله کې شپږ دېرش کسان وژل شوي او اته پنځوس نور ټپیان دي. البته دا هم وروستۍ شمېرې نه دي، ځینې نورې سرچینې د وژل شوو او ټپیانو شمېره له دې زیاته ښیي. په شمال کې چې په دې وروستیو کې د دولت د وسلوالو مخالفانو په وړاندې پوځي عملیات پیل شوي، د شاهین قول اردو چارواکي په دغو عملیاتو کې د بریا خبره کوي. د ازادي راډیو خبریال په مزار شریف کې مجیب الرحمن حبیب زید بلخ ولایت چاربولک ولسوالۍ ته تللی او هلته یې د ولید څلور دېرش عملیاتو په ترڅ کې 209 شاهین قول اردو له قومندان ولی محمد احمدزي سره د بلخ ولایت او دغه راز د افغانستان په یو شمېر نورو ولایتونو کې د روانو پوځي عملیاتو په اړه مرکه کړې ده. د مرکې اورېدو ته مو رابولو.
دوستانو زم دوست محل په چاربولک ولسوالۍ کې چیرې چې د ټونی را پدی خو د ملي اردو د امنیتي ځواکونو ګډ عملیات دوام لري. په دې عملیات کې ویل کیږي چې وسلوال مخالفینو ته هم ترنه مرګ ژوبلا وخته. ما سره په بلخ ولایت کې د 209 هم شاهین قول اردو مشر محمد ولی احمد زیر سره دی. خغلی احمد زیر په دې راته وایي چې په بلخ ولایت کې فعلا وضعیت څنګه دی، ملي اردو ځواکونه او نور امنیتي ځواکونه په کوم سیمو کې حاکم دي چې په خو د لاله سوار کړی وي.
مننه تاسو نه دلته په بلخ ولایت کې هیڅ داسې سیمه نشته چې هغه د ملي اردو کتاتو خب نشینی کړي یا سایه دښمن ته پرېږدي. مخکې هم کوم تعدیدات چې وه د چاربولک په ولسوالۍ کې تا شاید عالیه سیزموږ تازده مې کومندوی کتات راورسېدل او یو ګډ پلان مشترک باندې چې د ولید څلور دېرش په نامه عملیات پیل شوله چې تاسو اوس پلان ویني. موږ تاسو د چاربولک ولسوالۍ د ملي اردو په بیس کې قرار لرو چې دلته مخکې د پولیسو وروڼو کمی پوستې چې د شارا څخه د جنگ د شدت په وجه باندې کب نشینی کړې وه هغه پوستې بیرته لالې ځای په ځای شولې، او د و څنګه ته د پولیسو د امنیت لپاره او د شارا د امنیت لپاره موږ درې نور بیزونه جوړ کړل چې تاسو نن دغه بیزو شاید د حال واس. موږ خپل خلکو ته دا ډاډ ورکو چې هیڅ وخت به دشمن ته دا جواز ورنکو چې دوی یا شارا نه امن کې یا راسی د خپل مزاحمت خلک
ویل کی چې د محلي پولیسو پر پوسټو عملی شوی دی تر څنګه چې محلي پولیسو ته تلافات او وختي خو د ولید څلیر د شمالیت په پیل دو سره وخالفینو ته هم درنه مرجو بلا وخت څومره کسان وژل شوی دی او اکثرا د پکوم سیمو کې په چمتال کې د کچار ولکه
په مجموع کې په دواړو ولسوالۍ کې تاسو ته زړه وسه پورې ویلای سم چې څلور دشتنه دشمن د منځ تللې چې هغه زموږ د شپنی عملیاتو په اثر باندې او د هوایي ضرباتو په اثر باندې د منځ تللې دشمن هغه توانایي نه لري. صرف د مالی وړونو بازي پوسټي چې هغه دوه ظرفیت نه درلودې مخکې د دینه هغه لکه کبشنی کړي و چې په هغه کې تلفات تبن و او نور موږ ان شاء الله دا ډاډ ورکو چې موږ خپل ملي مالی وړونه په وخت او زمان سره حمایه کوو. دغه وجه ده چې درې نوي بيزونه د دې د مایه د پاره ایجاد شول.
طالبانو سره د سولې خبرې روان دي او د روسي کې نیوکه انتقادونه ده چې په شمال کې مستان خاصن بلخ سرپول او فاریاب کې جګړه زور اخیسته دي. طالبانو له خوا عامل په څه کې دی ولې دوی د چاله خوا تمویلي کې یو هدف پیسې
همیشه تاسو ته معلومه ده چې په خاطر د کسب د قدرت دوی غواړي خپل بادارانو ته یو شی وشي چې متاسفانه خپل ځانونه تبا کوي. بلیچ دوی په لاس نه راځي، خلک د دوی سره د دوی واشت مجدله اسلام د نقطه نظر د بشریت د نو نقطه نظر ردو هیڅ عمل د دوی قابل د دغه نه دي چې خلک د دوی شاته ودرېږي. دوی تبن باید د خپل بادارانو د بیزای حکومتونو څخه لاس واخی او د سولې پروسې ته راسي. دا حکم د خدای دی، حکم د خدای ته باید غړک شي. په زور باندې هیڅ وجه دی نه کولای چې د افغان امنیتي ځواکونه دوی ضعیف وشي او دوی دغه کم ولایت یا کم ولسوالۍ د ځان کې صرف خپل ځان تباه کړي. د هغو په لمسون باندې راپاسېدلي دي. هغو ته مې منیس د یو افغان، منیس د یو مسلمان، منیس د یو افسر، د دې خاورې خدمتګار دا خطاب دی چې د سولې پروسې ته دې غړک شي.
د وروستۍ پوښتنې په عنوان دا پوښتم چې په اسالس عملیات مو پیل کړل، ویل کېږي چې تلفات فاریاب کې مخالفینو ته وارد شوي څومره دي او په سرپل کې مو برنامه څه ده؟
شپږ سوه شپږ پنځوس نفره تنها د فاریاب په ولایت کې په جریان د اسالس عملیاتو کې د منځه تللي دي چې د دوی ګڼ شمېر مړي موږ ته په لاس راغلي دي او بیا مو ملکي مشران او سپینګیر قومي مشران ته سپارلي دي. عوام چنن د دوی ډېر زیات تجهیزات او سلاوي زموږ سره شته چې موږ په وخت زمان مطبوعات سره دا شریک کړي دي. اوس پیلن په هغه ساو کې الحمدلله افغان امنیتي ځواکونه پیاوړي دي، نوي کتاب ځای په ځای سوله، نوي بیزونه ځای په ځای سوله او رفت آمد دوامداره جریان لري. بیا مې پر خلکو باندې دغه غږ دی چې د دوی د همکاري څخه لاس واخی او خپل د افغان امنیتي ځواکونه شاته ودرېږي.
او سرپل کې مو برنامه؟
سرپل ولایت کې موږ مخکې تاسو ته ویل چې ولید څلور دېرش عملیات پیل شوي دي چې دا به ټوله ساحه د سرپل او د جوزجان ولایت په شمول چاربولک ولسوالۍ کور کې.
مننه.
د دوه سوه نهم شاهین قلو اردو له قومندان ولی محمد احمدی سره د بلخ ولایت په چاربولک ولسوالۍ کې د ازادي راډیو خبریال مجیب الرحمن حبیب زی مرکه کړې وه. په دې ولسوالۍ کې د ولید څلور دېرش عملیات روان دي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د بخښنې نړیوال سازمان امنیستي انټرنیشنل پر پاکستاني چارواکو غږ کړی دی چې سمدستي د پښتون ژغورنې غورزنګ د غړي عالم زیب مسعود برخلیک معلوم کړي. د پښتون ژغورنې د غورزنګ مشران وایي عالم زیب مسعود پرون په کراچۍ کې پولیسو نیولی دی، خو پولیسو د هغه د نیول کېدو راپورونه رد کړي دي. نور تفصیل د مشال راډیو د خبریال ظفرخان پر رپورټ کې اوري.
په کراچۍ کې د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر نور الله ترین وای عالم زیب مسعود ل خپل ملګرو سره کلیپټن سیمه ته روان وو چې پولیسو په زور لګاړي کوس کړ او لزان سره بوتلو. نو موړی بیګا مشال رادیو ته ویل
دوه پولیس موبایلونه، دوه پولیس پرایویټ ګاډیان چې سرکاري نمبرونه وو، هغه ګاډیانو د دې ګاډي مخه ګاډي درولې دي، چټ فایر کړې دي او پر دې حمله کړې ده. دا وردی کو خلق مجھے ویڈیو جوړ کړی، دا ویڈیو موجود ده، د ګولۍ خولونه مش پیدا کړی دي او دا عالم زیب ملګری اوچت کړی دي.
ترینو ویل د غورزنګ غړو او پلویانو د پیخ پرزت د موبینټا ون پولیسو د مرکز مخې ته احتجاجي ناشته پیل کړه چې د شپې نه وختې د صوبایي وزیر ناصر حسین شاه له هغه ژمنی ورستو ختم کړه چې ویل یې مسعود بنن محکمه ته وړاندې کوي او د غورزنګ د غړو په ضد لیکل شوی ټوله مقدمه به ختموي. د عالم زیب ترنیول کېدو یو ورځ مخکې په کراچۍ کې غورزنګ د نقیب الله مسعود د لومړی تلین په مناسبت غونډه کړې وه چې په کې ګڼو خلکو ګډون کړی وو. د بخښنې نړیوال سازمان د جنوبی اسیا څانګې په ټویټر په دوو بیانونو کې پر پاکستاني او چارواکو غږ کړی دی چې د عالم زیب مسعود ځای دې وخی او یادې عدالت ته وړاندې کړي او یادې سمدستي خوشي کړي. سازمان ویلي د سوله ییزې اجتماع او جلسو د ازادۍ ساتنه دي وشي او پر فعالانو باید هیڅکله برید ونه شي. په عین وخت کې د پاکستان پیپلز ګوند یو مشر او پخوانی سینیټر فرحت الله بابر وایي عالم زیب مسعود د سند حکومت امر نه دی نیول شوی. نوموړی بیګا مشال رادیو ته ویل د ګوند مشر بلاول بټو زرداری د مسعود لیدو ته د صوبې د زندانونو وزیر ناصر حسین شاه استولې او د مسعود د وکیل مسرب به هم بلاول ورکوي.
د بلاول چې دا وکیل تواسطو کوي ورته او دغه ورته کوي وزیر واسط. This is a declaration په دې معاملې کې پولیس زمونږ اندر نه دی.
د جنوري پر شلمه په کراچۍ کې د پښتون ژغورنې غورزنګ تر جلسې وروسته د سورابګوډ په تاڼه کې پولیسو د غورزنګ په شپاړس منتظمینو پرچه لیکلې ده. د سورابګوډ تاڼهدار راوزاکر مشال رادیو ته وویل د غورزنګ د پلویانو په ضد یې اف آی آر لیکلې خو د عالم زیب مسعود نیول یې رد کړل.
مبینا ټاون تاڼې مخې ته د پی ټی ایم کسانو دا اوس پر لت وهلې دي چې د هغوی سره په مذاکراتو بوخت یم. موږ تر اوسه څوک نه دي نیولي، غواړم د دوی سره خبرې هوارې کړو. زه امید لرم چې زموږ خبرې به رنګ راوړي او هر څه به سم شي.
هلته په ټویټر ځینې کسانو ویډیو خپره کړې ده چې پکې د پولیسو او په سپینو جامو کې ځینې کسان د غورزنګ له غړو سره بحث کوي او بیا عالم زیب مسعود له ځانه سره بیایي، خو راوزاکر ویډیو ناسمه بلي. تر دې مخکې هم د کراچۍ په څلورو تاڼو کې د پښتون ژغورنې غورزنګ په درې دېرش غړو او پلویانو مقدمې جوړې شوې دي چې پکې د غورزنګ مشر منظور پښتین، علي وزیر او نور الله ترین هم شامل دي. پختون ژغورن غورزنګوی د پختونو د حقونو لپاره سوله ایز مبارزه کوي او د پاکستان له قانون سره سم جلسه او غونډه کوي.
و امردل چې د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل پر پاکستاني چارواکو غږ کړی چې سم دسي د پښتون ژغورنې د غورزنګ غړی عالمزیب مسعود خوشی کړی ویل کېږي. هغه په کراچۍ کې پولیسو نیولی دی. د افغان بسیم اتل سوه اتل شمیرې له لارې مو بیا هم ډېر پیغامونه راستولي د سولې د روانو هڅو په برخه کې دي. ګلنبي سرکش د لوګر له حضرې ولسوالۍ څخه لیکلي چې خدای جلال جلاله دې وکړي چې د طالبانو او افغانستان د حکومت ترمنځ مخامخ خبرې ژر پیل شي. دغه راز له پکتیا له ځاځي اریوب ولسوالۍ څخه فضل کریم درویش بیا لیکلي سوله به هله راشي چې امریکا خپل ځواکونه له افغانستان وباسي. دا ځکه چې امریکا په سیمه ییزه او نړیواله کچه ډېر مخالفان لري. پیغام ډیر دی موږ هرومر درته خبرو. کور مودان چې پیغامونه تل راستوي. د خبرونه دوه مینه مایته ورسېدو وړاندې د ازادي رادیو دوه ونې خبرونه درته خبرو. د نیمه نړۍ د خزر لپاره او د غراس د کوړې اچار تفریحي خبرونه. خو اوس ملالی بشیر په استودیو کې ده. د افغانستان او نړۍ د سات د مهمو خبرونو سرلیکونه به واوروي.
د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وای پرون په میدان وردګ ولایت کې د ملي امنیت پر یوې قطې د طالبانو په حمله کې شپږ دېرش کسان وژل سوي او اته پنځوس نور ټپیان سوي دي. د افغانستان د ولسمشر دوهم مرستیال سخت دریځي د هیواد لپاره یو جدي بحران بللی او ټینګار یې کړی چې کله دې ستونزې سره مبارزه ونه سي سیاسي او قومي درزونه به نور هم ژور سي. د هرات ولایت امنیتي چارواکي وایي د دې ولایت په دوو ولسوالیو کې د عملیاتو پر مهال د وسلوالو طالبانو یو مرکز نیولی دی. په کندهار کې د خرقې مبارکې د متولیانو ترمنځ نښته سوې ده او یو کس پکښې ټپي سوی دی. پاکستاني چارواکي وایي پرون د یوه بس او ټانکر ترمنځ په ټکر کې د مړو سوي شمیر اووه ویشت ته رسېدلی او روسي چارواکي وایي دوې تجارتي بیړۍ چې د تنزانیا بیرغ ورباندې ولاړ و په کریمیا ټاپو وزمه کې سوځلې او لږ تر لږه لس کسان پکښې وژل سوي دي.
د خبرونو تفصیل به هم کولای شئ چې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې ولولئ. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کم او سم وصل وسال سپورټي خبرونه وړاندې کوي.
د سپورت ورځنۍ هنداره
راشد خان د کرکټ نړیوال شورا د 2013 میلادي کال د یو ورځنیو لوګو په غوړه لوبډله کې ځای خپل کړی دی. د کرکټ نړیوال شورا نن سه شنبه د تیر کال د کرکټ د غوړه سیرو د پیژندلو ترڅنګ د کال غوړه یو ورځنۍ لوبډله هم اعلان کړه چې له افغانستان راشد خان هم پکې شامل دی. په دغه لوبډله کې له انګلستان او هندوستان نه څلور څلور لوبغاړو او افغانستان، بنګلادیش او نیوزیلینډ نه یو یو لوبغاړي ځای خپل کړی دی. راشد خان په تیر میلادي کال کې د څوارلس اشاریه پنځه څلوېښت په اوسط سره وتوانې چې پنځه څلوېښت وکټې واخلي او له خپلو نورو سیالانو وړاندې شي. د هندۍ لوبډلې لوبډلمشر ویرات کوهلی بیا د کرکټ په درې واړو فارمیټونو ټیسټ، یو ورځنیو او شل اوریزو لوبو کې د کال غوره لوبغاړي جایزه خپله کړه. د افغانستان د سوک وهنې ملي لوبډله نړیوالو سیالیو ته د چمتووالي په هدف د خپل نوي روزونکي سره تمرینات پیلوي. د سوک وهنې د ملي لوبډلې نوي روزونکي اجمل عمر چې د سویډن د سوک وهنې ملي لوبډلې روزونکي هم پاتې شوی، ازادي راډیو ته وویل چې اوس مهال یې له یوې لس کسیزې لوبډلې سره کار پیل کړی دی. د نوموړي په خبره د سوک وهنې ملي لوبډله به له یو لړ تمریناتو وروسته په هند او نیپال کې د سوک وهنې په نړیوالو سیالیو کې ګډون وکړي او په متحده عربي اماراتو کې د آسیا د فوټبال جام سیالیو په لړ کې نن شپه دوه لوبې کېږي. په لومړۍ لوبه کې کوریا د بحرین په وړاندې د لوبې ډګر ته ځي او په دوهمه لوبه کې بیا قطر د عراق سره مخامخ کېږي. د دې سیالیو د تیرې شپې په لوبو کې جاپان سعودي عربستان ته یو د صفر په وړاندې ماتې ورکړه. متحده عرب اماراتو بیا له قرغیزستان نه درې د دوه په وړاندې لوبه وګټله او د ازبکستان او استرالیا ترمنځ لوبه صفر د صفر په وړاندې مساوي پای ته ورسېده. د آسیا جام سیالۍ د جنوري له پنځمې راهیسې په متحده عرب اماراتو کې روانې دي چې د راتلونکې میاشتې د فبروري په لومړۍ نیټه به پای ته ورسېږي. د ورزش خبرونو پای.
نیما نړۍ
د مجبوریت په خاطر باندې ویل چې ځوانې خل خبرې کوي.
تلس کلنې د انجلی لپاره تکل سوي ده.
تر ماستری کې چې مې زده کړې زه د افغانستان د خزینه
د خزو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه
جوړونکې فرشته غني
سلامونه.
دا نیمی نړۍ دا خبرونه په دې موضوع را څرخي چې ولې ځینې کورنۍ په هغو ژمنو وفا نه کوي چې تر واده مخکې د رویبارۍ پر مهال نجلۍ او د هغې کورنۍ ته ورکړی وي.
هلته څه اوس څه واده څه ما نه پرېږدي درس لپاره
رښتیا ووایې د هغه خلک
په افغانستان کې اکثر انجونې د کورنیو د پریکړې سره سم د واده تاریخ ټاکي او کله ناکله د یوې ستونزې د هواري لپاره هڅه وشي واده ژر ترسره شي، خو په منځ کې د نجونو زده کړې او راتلونکي پلانونه ناتمام پاتې شي. دا دې لپاره چې نجلۍ او کورنۍ واده ته هو وایي، د هلک کورنۍ هڅه کوي هغوی ته تر واده وروسته د نجلۍ د زده کړو د دوام، کار کولو او سوکاله ژوند برابرولو ژمنې ورکړي، خو دا ژمنې عملي کیږي که نه؟ په دې خپرونه کې د راپور تر څنګ د خلکو نظرونه او د ښځو د حقونو د یوې فعالې مرکه هم لرو، خو اوس راپور ته غوږ شئ چې فرشته غني وړاندې کوي.
په افغاني ټولنه کې رسم دا دی چې تر واده مخکې د هلک کورنۍ د نجلۍ کورنۍ ته په جرګه ورځي، ځکه په دې موده کې نه یوازې دوه کورنۍ سره یو بل پیژني، بلکې د نجلۍ او هلک د عمر، زده کړو او کسب و کار په اړه هم خبرې کیږي. خو ځینې وخت لیدل شوي چې یو شمېر رویباران د دې لپاره چې مقابل لوری د دې اړیکې ټینګولو ته راضي کړي، غواړي او له دروغو ډکې ژمنې ورکوي. افغاني ښځې وایي دا ژمنې د دې سبب شي چې نجلۍ په خپلو خیالونو کې د هیلو ماڼۍ آباده کړي، خو کله چې واده شي نو نه یوازې هغه ژمنې د خبرو تر حده پاتې وي، بلکې له خپلو هیلو هم تیرې شي او کله ناکله ورسره ناسم چلند هم وشي. د لوګر ولایت اوسیدونکي مینه ستانکزی وایي کله چې واده شوه د ژورنالیزم پوهنځي د دویم کال محصله وه. د هغې په خبره هیله یې دا وه چې راتلونکي کې یوه تکړه ویانده شي، خو اوس د کور په څلورو دیوالونو کې ایساره ده.
څه اوس څه واده څه ما نه پرېږدي درس لپاره، یعنې زموږ رسم رواج نه ده او ته میرمن څه کار وکړي بیرون کې هغه شرم بولي هغوی. ځینې وخت مثلا کور کې کینم داسې ژړا راته راځي، خصوصا هغه کسان څه مثلا وینم په سکرین کې وینم هغوی کار کوي، هغه میرمن څه کار کوي.
راهله یوه بله ښځه ده چې په یوه دولتي اداره کې د اجیری په توګه کار کوي. هغه په دې باور ده که د خاوند کورنۍ د زده کړو د دوام اجازه ورکړې وای نو نن به له ګڼو اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان نه وه.
ما ته هم ویلي وو چې تر واده وروسته دې درس او زده کړو ته دوام ورکړه. موږ خپله هم غواړو چې باسواده انګور ولرو، خو چې واده شوم درس او تعلیم ته یې پرېنښودلم، بې سواده پاتې شوم. دومره زیاتې ستونزې مې وزغملې چې هېڅ پوښتنه مه کوه. اوس به مې یوه ښه وظیفه وه، ښه معاش به مې و، د اولادونو اړتیاوې به مې پوره کولی شوی، خو اوس دلته اجیره یم، معاش مې ډېر کم دی. هڅه کوم چې لور مې زده کړې وکړي او په خپلو پښو ودرېږي. همدې ته خوشحاله یو.
له واده مخکې د رویبارانو دغه ژمنې یوازې د ښځو د زده کړو تر دوام او کار کولو محدودې نه پاتې کیږي، بلکې دوی کله ناکله په بېلابېلو خوږو خبرو هڅه کوي د خپلو زامنو نیمګړتیاوې، ناسم عادتونه او چلند هم پټ کړي. د کابل پوهنتون د حقوقو د پوهنځي محصله لیمه وایي د خپلې مشرې خور تر واده وروسته هر څوک چې پسې په جرګه راځي منفي ځواب ورکوي. د لیمې په خبره د خور تر واده مخکې یې که څه هم د اوخي په اړه پوښتنې او ګرویګنې کړې وې، خو تر واده وروسته معلومه شوه چې په نشه یي توکو روږدی دی.
ما پسې ډېر خواستګاران راځي، خو زه له ډاره ځوابوم. په دې پوهېږم چې شاید ځینې یې ښه وي، ځینې یې خراب وي، ځکه د ما خور کله چې ورکړله ویلې چې موږ به دا فصله واده وظیفې ته پرېږدو، تحصیل ته به ادامه ورکوي، هر څه چې غواړي په خپل زړه به یې کوي. ولې اوس چې واده ده هغه ټولې غوړې غوړې خبرې چې مخکې کولې هغه یې له یاده وویستلې دي. یو کال وروسته د واده نه دا معلوم شو چې هغه هلک نه وظیفه درلوده، نه یې تحصیل ښه پوره و او نه یې دا وظیفې ته پرېښودله. له ټولو بده دا چې هغه معتاد و.
خو پوښتنه دا ده چې ولې ځینې کورنۍ د نجونو تر ودېدو وروسته په خپلو ژمنو نه درېږي. 50 کلنه ګلمکۍ چې څلور انګیندې لري وایي کله چې د رویبارۍ پر مهال کومې ژمنې کیږي ګمان دا وي چې عملي به شي، خو وروسته د وخت او شرایطو په بدلېدو سره یې پوره کول ممکن نه وي.
اوسم چې راواده کړله زوی مې وظیفه لري، د دې معاش ته ضرورت هم نه لرو، ټول یو بل پورې خبرې کوي. اوه خو موږ مجبوره وو چې داسې مور ته ویلې چې دی څه ویلې موږ منل، چې اوس خلک ټول په موږ پورې خبرې وکړو هغه به ښایي او که نه موږ دا لوړه نه شو.
له بلې خوا بهر میشته مدني فعاله ماریا حسین حبیبي وایي د افغانستان وضعیت ته په کتو هره ښځه تعلیم او کار ته ضرورت لري تر څو د ټولنې تر نیمایي زیات نفوس باسواده او په خپلو پښو ولاړ ووسی.
زه دا منم چې په افغانستان کې عموما خلک په دې مفکوري دي چې نفقه د نارینګانو په غاړه ده، خو زه بیا هم د ښځې کار کول ډیر لازمه ګڼم، ډیر ضرور ګڼم. هغه یو له اقتصاد له لحاظه او بل مملکت یا اجتماع د مخکې تګ لپاره. یو تحصیل دا ده چې تعداد د ډاکترانو کم ده په مملکت کې، تعداد د معلمانو کم ده، ضرورت زیات ده. ښځې په کار دي چې وکیلانې سي، ډاکترانې سي، معلمانې سي. څه د یو لحاظه یو مثال سي نورو ښځو ته، او د بل لحاظه جامې کې هم ضرورت ته ده. مثال یو ښځه اوسي کولی سي، یو ښځه چې خراسي او خپل مشکل حل کړي، او دې ته مجبوره نه سي چې یو نارینه چې خلار سي.
هغه نجونې چې په یو امید د خاوند کور ته ځي او هلته مجبوریږي چې د خپلو هیلو څخه تیر شي او له ناسم چلند سره مخ شي، له روحي او رواني اړخه څومره ځورول کیږي. پاړی ارواپوه ډاکټر جمشید رساوی:
مثلا زی چې تاسو جلی را کوي، هغه وایي د درس وخت دی، تاسو تشویش مه کوئ، مونږ ورباندې به درس وایو، پانتون به وایو، مونږ خپلم با سواد هم گور غارو. پا مجرد واده شو اطول شان وربندی قطعه کیگی، پا اول که دا جلی افسرده کی، وز دا مور افسرده شو، دا ماشمان طول خراب، کور که همیشه جگر، تاسو یا چاکی یا توقع پیدا کوی، غلط امید بکی ژوند کوو، دا ډیر غلط خبرې.
اسلام او شریعت د هغو کسانو په اړه چې په ژمنو وفا نه کوي او یا د مقابل لوري باور خپلولو لپاره دروغ وایي څه ویلي دي. په اړه یې د اسلامي چارو کارپو قاری برکت الله سلیم وایي:
کله چې واده وکړی شي بیا په خپل لفظ او قول باندې وفا ونه کړي، نو دا خلاف د دې حدیث ګرځي چې الکریم اذا وعد وفا. بهترین کرم او بهترین امانت هغه څه دی چې څوک د چا سره څه واده وکړي او هغه بیا سرته ورسوي. یعنی خدا ده چې دغه ټول کړه وړه مخکې د مخکې نه سره حل کړي.
د ښځو او بشري حقونو مدافع بنسټونو د عامو خلکو د ذهنیتونو بدلولو او د ښځو او نجونو د تعلیم او کار د ارزښت په اړه څه کار کړی دی؟ په اړه یې د ښځو چارو وزارت معینې سپوږمۍ وردګ د نیمې نړۍ خبرونې ته وویل:
د موږ د عامه پوهاوي پروګرامونه زیاتره هغو کسانو ته دي چې دوی کم سواده یا بې سواده دي، لرې سیمو کې دي. مګر هغه څوک چې هغه ښځې، هغه نجونې چې تحصیل کړي دي او هغه نارینه چې تحصیل کړي دي، ضرور ده چې دغه خاص قوانین او قطعنامې او کنوانسیونونه چې د ښځو د حمایت لپاره دي، ملي بینالمللي ده، باید مطالعه کړي، ځان ته خبر کړي.
داسې کسان هم شته چې دودونه او محدودیتونه یوې خواته پرېښي او د خپلو مېرمنو د تعلیم او کار حق ته ژمن پاتې شوي دي. په همدې اړه د یو خصوصي پوهنتون استاد حشمت الله د خپل کور کیسه راته کوي:
په لسم سم کې چې واده وکړه، بل دغه نه یو کار نوره مکتب ته د لسم اخلاص کړه، بعد د لسم ما مور او پلار دغه اجازه نه ورکوله چې وایي موږ ننګور بعد لاړ نه شي پوهنتون ته. کانکور امتحان کامیاب شله، دولتي پوهنتون ته یو کال درس ونیل، یو کال بعد ډېر مشکل ما خپل مور او پلار ته قناعت ورکړم، دغه سه په بنا دغه مشکل بعد د درس دمه ورکړم.
د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون په 15مه ماده کې راغلي: هغه شخص چې ښځه د ښوونې، تحصیل، کار، روغتیایي خدمتونو د لاسرسۍ حق او په قوانینو کې د نورو درج شویو حقونو څخه د ګټې اخیستنې مانع شي، له احوالو سره سم په قصیر بند چې له شپږو میاشتو څخه زیات نه وي محکومیږي.
راځي واورو چې خلک وروسته له واده د ښځو د کار او تعلیم او پاروی باري کې د دروغ ژمنو په اړه څه نظر لري.
نن مې خوشحال په هر شرایط کې باید انسان، هر انسان چې باید زده کړه وکړي، تحصیل وکړي په چوکاټ اسلامي کې، په خاطر دې چې یو سیاسره کوي سي چې خپل ماشومان ته کنارینه بهاري خپل ماشومان ته یو شی ور وکړي.
زه د لغمان د ولایت نه یم، په دې دوستي کې ډیر شخړې راځي. نه خدا دا چې دی اول نه زوی ماری پیږي، که یې ماری پیږي بد یې ماری پیږي، چې یو سړی مسلمان په خپل کار باندې پوه شي. پر دې مثال د جلی حیات ته باید وګوري، خپل حیات هم تباه نه کړي، د جلی حیات هم تباه نه کړي، ولې چې ښځه او نر مساوي حقوق لري.
افغانستان لوست خزو او پکاریز واکه د خزو حضور ته زیات اړتیا لري، خو کچری خزی تر واده ورسته زده کړې پنیمایي کې پریږدي او کار ونکړي ځان او ټولنې ته به تاوان سوي، او کچری په جبري توګه خزی له کار او تعلیم څخه راوګرځول شي په ګډ ژوند به یې اغیزې کومې وي. په همدې اړه زموږ همکارې فرشتې غنی د ښځو د حقونو له فعالې او د عدالت موسسې له مشرې لیلما ناصری سره مرکه کړې چې تاسې اورېدو ته رابولم.
اخلی ناصری ډیره مننه چې موږ ته مو وخت راکړ. که په دې وخت کې ګوګ چې که ښځو ته تر واده وروسته د تحصیل او کار اجازه ورنه کړل شي ټولنې او خلکو ته څومره تاوان رسولی شي؟
ډیره زیاته منفی او مستقیمه ضربه او رسولی هم ده. په زیاتره مواردو کې که موږ د ښځینه او د باسواده او تعلیمي یافته او د ښو تحصیلاتو ښځینه لرو دلیل هم دا ده. نو دې لپاره په ډیرو مواردو کې هغه ښځینه حتی چې کار کوي په دولتي ادارو کې هغوی نسي کولی هغه مراحل د ترقي طی کړي، نسي کولی لوړو پوزیشنو ته ورسي.
که چیرې ښځې له خپلو هیلو لرې پاتې شي په جبري توګه دا خبره پرې ومنل شي چې دوی باید زده کړې ونه کړي، کار کولو ته د باندې ونه وځي، د دوی په ګډ ژوند هم اغیزې لري که نه؟
کله چې کورنۍ له دې حقایقو نه خبرې سي چې هغه څه چې په د خاصګاري په وخت کې ویل سوي وو هغه ټول دروغ دي، نو شخړې نورې هم ډېرې سي. هغه رابطه چې باید جوړه سي د خاوند سره او د خاوند د فامیل سره هغه نور هم سي خرابه سي، او په داسې مواردو چې هغه بیا طلاق هم نه سي اخیستی چون ټولنه یې ښه نه مني، یا شرم ده یا پیغور ورکول کېږي فامیلونو ته، نو هغه بې له دې چې مجبورن خپل ځوان ته په هغو ټولو مشکلاتو سره ادامه ورکړي او هغه څه چې په اصطلاح لازمه وه چې د دې تمنا وه یا یې غوښتل چې یو ښه خوشحاله ځوند ولري هغه لاسته نه سي راوړی، دا په خپله بیا لار مساعدیي تاوتریخوالي ده.
په پای کې که دې ته راشو چې د دې ستونزې د حل لپاره څه کولی شو؟
په دې کې هیڅ شرم نشته که یو څوک د خپل زوی په اړه یا د خپل ورور په اړه حقیقت ووایي، ولې دا حقیقت باید له ابتدا نه د هغې نجلۍ فامیل ته وویلی سي چې دا مشکل ده، په داسې مشکل سره موږ مواجه یو، مګر موږ تاسو ته حقیقت وایو او هیله ده چې د وخت و زمان کې به ډېر ښه تاثیرات ولري، مثبت تاثیرات ولري. دغه ستونزې چې د دروغ ویل نه وروسته پیدا کېږي هغه به نه را پیدا کېږي. اما د کورنیو د نجونو د کورنیو په عین زمان کې هم مسؤلیت ته چې ښه تصمیم په ښه وخت کې ونیسي.
په دې سره د نیمې نړۍ د خپرونه چې فرشتې غنی جوړه کړې او ما همایون هیوا درته وړاندې کړه په همدې ځای پای ته رسیږي. در بیا ښه وخت ولرئ.
اچار اچار اچار
د تشه اچار
د ګوړی اچار
جوړونکې ننګیار ناشنا.
خواږو اوریدونکو سلام، خوشاله او بریالي اوسئ. که جمهوری ریاست ته ځان کاندیداوی لا سره وخت دی، که نور څه نه و نو نوم خو به مو پاتې وي چې د جمهوری ریاست کاندید وی. خپل انتخاباتي ټکټ جوړ کړئ، انتخاباتي کڅوړه در سره واخلئ او څو میاشتې د جمهوری ریاست په چرت او هوا کې وګرځئ. کیدای شي ژوند مو هم تغییر وکړي، که مثبت نه و نو منفي تغییر خو به وکړي، مقصد له تغییر څخه ده. هسې هم دلته څوک د مثبت تغییر په باره کې فکر نه کوي. د خپرونې په پیل کې مو د ښځو په ضد د تاوتریخوالي د جوړې شوې غونډې له حاله خبرو.
ښځې نن دې هغه چلمه نه دی تازه کړی،
ستړی مشې چیرته تللی وې؟
خیر اوسې غونډې ته، ته خو لږ چای راوړه چې ستړی یم.
د څه شي غونډه وه؟
نن د ښځو پر ضد د زور زیاتي ورځ وه، په همدې اړه په جوړه شوې غونډه کې مې ګډون وکړ.
د چا لخوا جوړه شوې وه؟
د ښځو لخوا.
نو بیا تا هلته څه کول؟ که ځینې سړي هم غوښتي وو؟
او ښځې دا څه وایې، ټول سړي وو، ښځو یې یوازې نانسري کوله.
ټول سړي وو؟
هو، ګمان کوم چې درې څلور ښځې هم پکې وې، خو ډېرې شریف ښځې وې. دوو تنو یې په غونډه کې خبرې هم وکړې او له مېړونو څخه یې ډېره زیاته مننه وکړه چې د دوی په جوړه شوې غونډه کې ګډون وکړ، خبرې یې وکړې او د ښځو په ضد تاوتریخوالی یې وغانده. هغوی څو ځله دا وویل چې که سړي نه وي ورسره دوی هیڅ هم نه شي کولی، او دوی دی خپلو سړیو په واسطه حمایه کیږي.
نو سړیو په خپلو ویناو کې څه وویل؟
هغوی وویل چې نران باید د ښځو په ضد تاوتریخوالی ونه کړي، ښځو ته د هغوی حقوق ورکړي، او په ټولنه کې د ښځو حقونو ته احترام ولري. یو خو لا دا هم وویل چې کله غونډې ته راتلم نو خپلې مېرمنې ته مې وویل که د ډوډۍ پخه کړې وي او د کور کارونه نه وي غونډې ته راسره لاړه سه. خو هغې وویل چې اوس مې اوړه لانده کړي دي او که لاړه شم نو هغه اوړه ترو کیږي. نو چې مې ولیده معذرت یې معقول دی، پرې مې خوده. ما ویل زه د تا نمایندګي هم زه کوم.
نو تا هم خو زه خبره نه کړم، زه به هم تللی وم او په غونډه کې به مې برخه اخیستې وه.
ولې زه د تا نمایندګي نشم کولی؟
کولی شي، خو زه په خپله چې وای ښه به وو، ځکه چې د موږ په اړه وه.
ښځې کاشکې هلته نورې مېرمنې هم وای، ټول مېړونه راغلي وه، نو ځکه د تا ورتګ لازم نه وه.
ګوره، تیر کال دی د ښځو د نړیوالې ورځې د لمانځلو غونډې ته هم پرېنښودم.
ګوره، او ښځې هلته هم ټول سړي راغلي وه، ویډیو مې درکاره نه کړه. پرته له انانسرې او دوه تنو مسؤلینو چې د غونډې فنډ یې اخیستی وه، تا بله ښځه په کې ولیده؟
نو د دې غونډې ګټه به څه وي چې مېړونه پکې برخه اخلي؟
ګوره او ښځې، ګټه یې دا ده چې مېړونه پکې اصلاح کیږي، او چې مېړونه اصلاح شول له مېرمنو سره هم خرابیه کوي.
څنګه به پکې اصلاح شي؟
خور یو وینا کوي او په خپله وینا کې همدا وایي چې ښځو ته باید خپل حقوق ورکړل شي، د ښځو خوارانو سره باید تاوتریخوالی ونه شي، ښځو ته باید د تعلیم حق ورکړل شي. آخر چې هر څومره بې شرم هم سي، له دغو خپلو خبرو به وشرمېږي او اصلاح به شي.
سړیه، ته سرچپه غږېږې، باید ښځې ګډون وکړي چې هغوی خپل مشکلات مطرح کړي او د حل لارې ورته پیدا کړي.
لیونۍ کېږه مه، ښځې چې سره یو ځای شوې خبره نور هم خرابېږي او دښمني زیاتېږي. لږ ځان پوکا.
ولې؟
خو یوه چې د بلې ښې جامې ګاڼې او نور شیان وویني زور ورکوي او کینه ورسره کوي. له هغه نښه دا ده چې مېړونه دې دوی په هکله فکر وکړي او د حقونو حاصلولو لارې چارې ور وښيي.
نو اوس یې د حقونه چا خوړلي دي؟
څه به درته وایم ښځې، په دې هکله تر اوسه په یوه غونډه کې هم څه نه دي ویل شوي، او ګمان کوم چې سړیو ته دغه خبره مهمه نه ښکاري.
نو تاسې په خپلو ویناوو کې څه وایئ؟
ښځې، موږ دا وایو چې ښځه د کور څراغ ده، ښځه د نر ګاڼه ده. ښځه په یوه لاس زانګو زنګوي او په بل لاس جهان. ښځه مور ده، ښځه خور ده، ښځه مېرمن ده، ښځه خواښې ده، ښځه د ژوند ملګرې ده. نور څه وایو؟ ځه ته ووایه که کومه خبره دې تا په ککره کې درګرځي، ووایه چې هغه ووایو.
بل منګه سندره هم واوري.
مستا چرسی لارې روانه، وزیر خوشاله چې موینا کاریا کړوډینا زما شیرینا. مستا چرسی لارې روانه، وزیر خوشاله چې موینا کاریا کړوډینا زما شیرینا. زمه غوزا شو چرسی لارے روانے، وزیر خوشحال دے چموئی نان تاریا گروڑی نا
چاخ کوینا زما شیرینا اے مستا چرسی لاری روانے وزیر خوشحال دے چی موی نام قچاخ کوینا زما شیرینا مستا چرسی لاری روانے والی خوشحال دے چی ولس وان قچاخ کوینا زما شیرینا زما
او اوس مو شیری تنده په دغه برک شیر ما تکړی
درایو دی لومړه نه یو پایلو کاندیدان ولړزول څوک له خوخیو څوک له غما او څوک حیران پاتشول څوک له خوخیو څوک له غما او څوک حیران پاتشول او څوک حیران پاتشول درایو دی لومړه نه یو پایلو خلق وجه قول حیران شول هغه خلق چی ور کړی رائے حیران شول هغه خلق چی ور کړی رائے لاړی ډالر یوړی لاړی ډالر یوړی درایو دی لومړه نه یو پایلو ولس حیران پاتې کړ اوس یې وروستیو ته سترګې په لاره پاتې اوس یې وروستیو ته سترګې په لاره پاتې چې هغه به یې څه ډول وي چې هغه به یې څه ډول وي د شکایاتو خلک دا هر څه نه مني اوس وای مونږ بل څه کوو آن سرچپه هم کوي وای مونږ بل څه کوو آن سرچپه هم کوي شک پکې هیڅ نشته شک پکې هیڅ نشته آن سرچپه هم کوي آن سرچپه هم کوي
دا خبرونه ننګیار نشنا برابر کړی وو او برخه اخیستونکي وو صادق سپینغر حیا اوریاخیل برای افغانپور او زهیلا زرمتی کله موږ سره اړیکې نیسی نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو ده دی کابل 411 کندهار 22 کندوز 1 خوست 1 او جلال آباد 3
دپارا د ماشومانو راتلون کچارا مور او پلارا د خدای دپارا د ماشومانو راتلون کچارا د ماشومانو راتلون کچارا ماشوم زرغون شي د واکسین ساس کی ورتا ژوندون شي پام چې ترې پاتې ماشومان شي چې لوشي ګلګل چې خزان شي چې خروان شي د ژوند پلارا د ماشومانو راتلونکی څارا مور او پلارا خدای د پاره د ماشومانو راتلونکی څارا Thank you. شان حلال دے د گزن ما خا پرمی وکیگی ستا سے ما شوم با خرا لوئی دی چھ دا دو چاچ کی یہ اس کلیارا دے ما شومانو رتن کے چارا مورے او پلارا دا خدا دا پارا دے ما شومانو رتن کے چارا